څلور بجیش په احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکیش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وشل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر طالبانو چې له فرا ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي و هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنیه ولسوالی ما زخم برد.
له بعد مرخه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پانه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده، او یو 36 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې یې داسنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولي دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهو نویشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یو وینا کې وویل د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د پوینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړ چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي رادیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
او ستیر اروپا منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې وري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند د اجنډا کې اور بند.
په خوست کې هم نن د وی غونډې په ترڅ کې پر اور بند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پړي رو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د شزو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
سخر می وایي، خواخ می وایي، د امیړه می په خپل وایي، نو زما بيخي نور جون نه تیریږي.
دا ساده یو ورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې تاسو په شخص سب شوبي پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلی دی او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبرې هم د چهارشنبه په ورځ وکړي او نن په دوی پر اجنډا خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي رادیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
خغلی امانوی د عملیات په هغه ولایتونو کې شوې چې د وسلوال لوخه په کې ډیر وښونه و. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې شوې عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې تر سره شوې دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداوې رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې تیر شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیتوب کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حساده ده چې وهرارخیز اوربند ټینګ شي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې اوس دواړو خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې ژر تر ژر روان حالت ته د پای ټکی کېښودل شي او وژنه ودرول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونې ته شرح لري. ستاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبرې هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ سړی که بې طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپل باندې دا اوس وویلې چې د طالبانو ویاند وویلې چې موږ تیره شپه د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سرته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسلط، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي، معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمی شي او دغه
کمی شي. نو
هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په روسي درمیاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویاندیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان و دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لار هواره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي، تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بهانه کوي سولې ته رسیدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې د ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دوه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاس سره وړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کیږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کې دي نه باور دي رامنځته کی سولې ته د زمينه برابره کی شرایط یا مارک آماده کی، او هغه شرایط اوربند دي. بنان دوی په فیوچر اوربند ونه کی د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار اوربند کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په روسیه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي رډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطن ګوره لومړی خبره خدا ز تاسو د امریکایانو خبره وکړه لومړی خو امریکایانو غلط کړه دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي حتمان باید پکې شریک وي دا غونډې باید درې جانبه وي نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي دا خو لومړی غلطي وه دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړوي او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته پرېږد وشي طالبان یې موږ نه دی کړی نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي خلک ورته په خسترګه نه ګوري خلکو کورونه ورانېږي خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي نو معنا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي که نه وي نو هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي
جنرال صاحب وزیر مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته
قربان شم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د شپږو ولسوالیو د لوی لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملی ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوسټ جوړ کړي دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لوی لارې د امن کولو لپاره باید لیوي خو د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکم شي او یو شمېر نوي پوستې رامنځته شي له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لوی لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي د غلاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي لوی ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي
د دې لارې د خلاصون لپاره د وزل په خوا هم عملیات شوي وو خو لمات سره مخ شول د پکتیا ځای چارواکو کڅه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي او بلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملی او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځکولې درس دی امتخلو د اړیو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخېلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملی کړی شي
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنس په لوی لاره کې د شوات مشکای انډوام حسن خیل کړکین او یو شمیر نور هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامدار حضور درلود تازه د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټول له وسلوالو پاکی کړي او د لارې په وګدو کې د یو شمیر نو یو پوسټو د جوړولو چاره هم بشپړی کړي دي
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی دریم هم تکمیل دی د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي
خغلی مومند د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوسټې کافی دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوسټې جوړ کړي او تر هغه وخت به د دوامدار غزمو او چیک پنچونو لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاده لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی چوپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلو قطعو ګورې سره، د ټولو هیله داده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار داده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم داده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وخو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره دی لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته دی بحث وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرګجوبلی نه تنګ راغلي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولست ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربند ونه شي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کله اړخونو څخه هیله مور څخه ده چې دغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلي دي او مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدزی بارکزی ساکنسته لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي ډول خوګ وي. خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو، حتی دوی مړی هم وګرا به خوړه بل شي نه خوړه. خو کدا ډول موږ صادق او محصل خالق وی بیا بسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلاري هوکړه شوې ده. افغان مرکچي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته، ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې دولس ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شایي کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس ما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بیستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
مله د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ په پاتګس کې واره به خپرین کا وتل دي نو چې موږ سره موږ یو څوک واره از موږ سره کاری وکړي مالداري ممري. السلام علیکم. زه د فرات څخه زنګ وم جانم دغه دلته دغه مرستې وکړي دغه یا چاله جي پر کورو باندې سرشي دغه سخت سامانو حالات مینه درې وڅلور کاټ وکړي دغه خوار غریب ما په خدای قسم دی چې په پنځه کې د سامان دوه تور کړي اڅو چې نه ورکړي بس دا غریب غلبه اگر پرېښوله بس سخت سامان باندې ودنه یې درې وڅلور کاټ ورکړي دا څه سره پټکړي دي انا ورور د کی غریب کې څه لا ولاکي یا نه صدقه خیرا صدقه دې چې دغه مرسته خو ټول مهمانه دې یا دغه مرګ شي. بس سلام علیکم ماته رحمت من فورس
مشورت کډین پښتنې ما ځمن ولایت مرجی ولسوالۍ نه پر د کورونا وایروس په اړه ډېر خوشاله یو. ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایروس په اړه د افغان ولس ته وایشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت له سیمین کوم اصلي پلان کوارات چې ورنګ صدا کوي ورور د ترانسپورټ وزارت څنګه درخواست خواهش میدادي دا د بادغیس د وزارت څو د تر ګرځولو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریا ډیر دی چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دا کریا او بل هم چې دا ټول الوتکه ګران دا کریا ګرین سټیل وندار چې هغه مالدون د خپل اقتصاد خراب هم دی دا کریا او څو هغه کریا د سړک تر ډیره په خصوصي دی ډیر ارزانه شوی دی او د خپل اقتصاد دی ورنه خوړلې دا کریا دا نو په دغه خدای دی فارې دی چې ما دا د خاصو د ترانسپورټ څخه چې دا رسېږي ترې چې دا دی چې او یار زه یو سلام ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مخه تر دې چې لاند خبرونه وړاندې کړو د کرکټ لړګر به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیگ باش لوبو کې اډلیټ سټرایکر یو سلواویا منډه وکړي. د هدف ته ملبرن لوبډله د څلور لوبغړو په سوزیدو ورسېدله. د ملبرن لوبډلې لوري محمد نبی په یو سلويش ټوپونو یو بیا منډه وکړه او د لوبي غوړ لوبغړې وټاکل شو. څلور بچو د 10 دقیقې شوې. لند خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او یو سلو شپږ اویا مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع په کې وو ووژل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا ساتیا ووریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وي د امن کور نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتی له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خرمې وایي، خواخې مې وایي، دا میړه مې په خپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواخې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړې دی.
چې ضرورت یې چې 10 روپۍ راغلې، 10 روپۍ چې زما بچول چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته په دې ظلم او زیاتۍ کې سخر می وایي، خواخې می وایي، دا میړه مې په خپل وایي، نو زما بیخی نور جون نتیریگی، بیخی زنو رقیت شوی ما.
یاد میرمن دری ما شمان لری و شپک کالوران دی پا بدل که ورکل شوی. خو ده هغه پا خبره پا یاد و شپک و کالو کی خوشحال ورز ندلی دلی. چو زل تری ده پلار کور تا تللی خو بیر تایی پا جرگو و زمانت بولی. کل چی کور ترسیدلی بیا ده واهلو و تکولو سرا مخامخ شوی ده. ده ده پا خبره نور ده خسرگانه پا کور که زان خوندی نگنی.
دری زل خو چی راغلیم یو رزی را ده شلو رزو بزوی سار کلیو. یو زل آغا راغلیم بی چی دری می دوم مشم دی زوی وشل بی ران بی سار کن. بی دنده لس کرت نبم زمانی را شوی چی. اول غختنه می دار چی غط تخلاس شما چی بی تخلاس سنی کی یو داغنی کی چرا کم چی زمان بدلی عمر دی جامعی چاپلی یک بشان عمر وارم.
حقی سر داوی را همشتا که ورسره کیدون که زور زیته همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
بلغه په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورون ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کیږي. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او عنعنه داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته ویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شتنه خوالو په تنگ شو او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزوته زی ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره ولایت او وزارت ته خپل غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست دا منکور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بشمیره خزي په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکتنګ چې تاسو هم خبري یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دي او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغيو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپریال ساتنی د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی د لایل څه غني او څنګه دغه وضعیت مخنیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه ووري، د کابل شهر د وی اوسیدونکو ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
څه ستر مشکله ده او د شپې له خوا ته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلکو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا او ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د چاپریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیرابل اړخونو باندې رڼا اچوي. اورې دوه تیر سره ملسي
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منسشوي دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم او توایدات تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سې دي.
دا په هغه ډیره بخنه وارم تیر کال هم هم دغه دلایل په ورته ته اساس اجازه راکې دغه مسائل دا دلایل هغه چې تیر کال هم تقریبا نومدار په نور کولو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلون کې کال تبا ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس امدا اساس د ادارې لقوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر کړه د هغه څه چې باید وي یا د امغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کارونه شي چې لږ تر لږ هوا د غسی دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه در تفصیلی خبر کومه. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومی کی چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري څه دنده لري کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی تعلق کړی نه دی یعنی چاپیریال ساتنې اداره او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د 15 غټ ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت او صلاحیت نه بهر دي. همغه چې مخ کې تاسو ته ویل یو طبیعي لامل دی، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دی، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر 15 لکه موټرې ګرځي، پنځم اګه لکه څلور سلوي زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
درست اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي یا ماکینو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدار غنور خبازیان او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر ست دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه نه په کورونو کې پخ لکه څلور څلوېښت زره کورونه، بل غټه ستونزه د ترانسپورټ پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکه دا د ساتنې ادارې هم په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، اما چې ما مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي ایتا سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچپازیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا 95 تر 90 فیصد یا ګازي شوی ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده پدوی بندی بین فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت در چاپی اساتین اداره هم دادی آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان د 15 زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسره باندې چې فلټر نه کړی نه وو مسدود کړه او جریمه یې کړ باندې هماغه کار مو سکل وکړ ور باندې. بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما شاروالی کابل او وزارت داخلی ته دنده وسپارله، بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسدودی کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي. همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو په کومو
سیمو کې؟ مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو د
یو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری والته ارقام دنيسي د 15 غازات چکم دي عبارت از اوزون دي کاربن مونوکساید دي سلفر ډای اکساید دي نایتروجن ډای اکساید دي او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دي دا دزګه مون ته یې کړین دي هغه ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیرساتین اداره پوسایت که تاسو بگوری
ده همدغ معلومات پر بنسټ مانی چی تاسی را طولوی ده کابل ده همدغ اتو محلون هوا سمره ده تنفس لپاره جوړه ده
ده استاندار نه برات دیو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید ده استاندار نه تیت دی اوزون